The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2019 مې د میاشتې دریم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو چارواکو په کابل کې په دوړخیزه امنیت او ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري پر سر خبرې تری کړي. شام کې په کډوالو کیمپ د داعش وسلوالو یو حمله کې 22 کسان وژل شوی، او امریکا په قزاقستان کې د روس په مرسته د شام د سولې لپاره خبرو تخپل استازي لګي. او په شمالي کوریا کې د اقتصادي پرشر سیوا کولو لپاره د امریکا لخوا د بندیزونو پر ځای کولو لپاره د امریکا د کانګرس د نمائندګانو جرګې په اکثریت سره د شمالي کوریا پر ضد وړاندې کړل شوی بل منظور کړی دی. خطرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ستر مشرانو په کابل کې په دوړخیزه امنیت او ترخګری پر ضد جګړه کې همکاري پر سر خبرې تری کړې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرال نوید مختار تیر ورځ کابل ته په دې غرض تللی و چې د دوړ ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي په کم رقمولو د ځایي چارواکو سره خبرې تری وکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان امنیتی ادارو زرایو وایس اف امریکا ته کړې ده. د پاکستان ISI مشر لیفټنن جنرال مختار او د افغانستان NDS استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزی ترمنځ د خبرو نور تفصیل میډیا ته نه دی ښکاره کړل شوی. دا سفر په داسې حال کې شوی چې دواړه افغانستان او پاکستان د یو بل په استخباراتي ادارو تورونه پورې کوي چې ترخګره پیښې دواړو ملکونو کې ترسره کوي. شام کې د کورد چارواکي او هدف شوي کسانو لخلي راپورونه دي چې د عراق سره په پوله د شام غاړې ته په کډوالو کیمپ کې په یو حمله کې داعش وسلوالو 22 کسان وژلي دي. دا پیښه په رجمل صلیبه سیمه کې د جګړې میدان سره نږدې هغه ځای کې شوي چرته چې د امریکا ملاتړي وسلوال او داعش وسلوال یو بل ته څیل مپراته دي. دغه ځای کې د شام او عراق دواړو کډوال په ګډه ژوند کوي. د داعش وسلوال په موټرسایکل او په موټرو کې په کډوالو ورغله، او د بشري حقوقو ځایي ادارې ویلي دي چې لږ تر لږه 15 ځانمرګي برید کوونکو بمی چاودنې هم کړي دي. د کوردانو یو چارواکي فواد عمر ویلي دي چې د داعش وسلوالو په چاکوانو هم خلک وخلي او په وړه وسله یې ډزې هم کړي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د روس په مرسته شام کې د ډزبندۍ لپاره قزاقستان کې کېدونکې غونډې ته به خپل استازی لیږي. د دې خبرې پخلی سپینې ماڼۍ د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په ټلیفون د خبرو اترو وروسته کړی دی. سپینې ماڼۍ د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ګټورې بللې دي. دا د دواړو ملکونو د صدرانو ترمنځ د اپریل په 14 نیټه شام کې په پوځي اډه باندې د امریکا لخوا د برید وروسته لومړۍ خبرې دي. دغه اډه د شام او روس په اوس په ګډه د داعش وسلوالو پر ضد جګړې لپاره کاروله. د امریکا صدر دغه حمله د شام له اړخه کیمیاوي وسلې د برید سره تړلې وه، کومه کې چې تر سلو نه زیات بېګونه خلک وژل شوي وو. د امریکا د صدر په دغه بیان روس نخوخي ښودلې وه. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړه مشرانو د انساني ښېګڼې په خاطر د دایمي امن لپاره د یو محفوظ سیمې د برابرولو پر سر هم خبرې کړي. په شمالي کوریا د اقتصادي پرشر سیوا کولو لپاره د امریکا لخوا د بندیزونو پر ځای کولو کار کې یو قدم وړاندې تللي. د امریکا د کانګرس د نمائندګانو جرګې د صدر ټرمپ د انتظامیه سره په مرسته په اکثریت سره د شمالي کوریا پر ضد وړاندې کړل شوی بل منظور کړی دی. د دې وروستو بعد د سینټ نه منظوریږي او د صدر د لاسلیک کولو سره به یو قانون جوړیږي. د دې بندیز سره به شمالي کوریا په اقتصادي توګه یوازې کړل شي، او هغه ملکونه چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي به هم د هدف لاندې راشي. د صدر ټرمپ حکومت به په نوي ورځو کې په دې خبره غور کوي چې د شمالي کوریا حکومت د ترخګرو مرستیال اعلان کړي او کنه. د اروپایي اتحاد او د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د فشار باوجود د میانمار یا برما ریاستی مشاورې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو لخوا د ملک په ختیځ برخه کې د مسلمانانو د قتل عام په لړ کې د پلټنو کولو خبره رد کړې ده. په برسلز کې د اروپایي اتحاد مشر سره د لیدو کتو وروستو آنګ سان سوچی میډیا ته ویلي د پلټنو سره به نور د دواړه ټولنو ترمنځ په راکین صوبه کې ستونزه زیاته شي. د دې خبرې نه ډډه وکړه چې ګنې دا خپله دغه سیمه کې د بشری حقوقو د سرغړونو نستر گیړوي. دی ویل چې د قتلونو او د جنسي زیاتو دغه پیښونه موږ په هیڅ شکل سترګې نشوړولې، خو د دغې لپاره د ملک عدالت شته او هلته به قضیه کیږي. د برما په پوځ تور دی چې د اوږدې مودې راهیسې په اراکین صوبه کې مسلمانانو باندې تشدد کوي، وجنی او جنسي زیاتی ورسره هم کوي. د امریکا د انصاف وزارت د صدر ترامپ د واک لاندې په ملک کې د مذهب، نسل او نور تعصب په بنیاد د نفرت پر ضد د جګړې کولو دفاع کړې ده او وایي چې د دغې پر ضد دوی کلک ژمنې لري. د انصاف وزارت وایان ایریک ټرینی د مذهب په اساس د نفرت جرایمو په ضد د سینټ کمیټې ته ویلي چې د دوی ادارې په کامیابۍ سره دغه هلې ځلې مخ په وړاندې روانې کړې دي. د ویلي دي چې په دې لړ کې یې یو شمېر مقدمې سرته رسولي او د نورو اورېدنې روانې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو د ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوږی د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو د پاکستان او افغانستان لخته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ستر مشرانو په کابل کې په دوړخیز امنیت او ترهګری پر ضد جګړه کې همکاري پر سر خبرې تری کړې دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار محمد علم ګیر وړاندې کوي.
په باهمي امنیتي او د ترهګری پر ضد همکاري په اړه د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارو مشرانو یو بل سره کابل کې لیدو کاته کړي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرال نوید مختار د نهه پروس کابل ته تللی او د افغانستان NDS استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزی سره ملاقات کړي. د ملاقات جزئیات خو لا تر دې دمه میډیا ته نه دی ورکړی شوی، خو د افغانستان یو ځای ټي وی په خپل یو خبر کې ویلي چې دواړو استخباراتي چارواکو د فوزي او استخباراتي همکارۍ سیوا کولو لپاره دا لیدو کاته کړي. د پاکستان د فوزي مشر دا دوره په داسې وخت باندې شوی چې دواړه خواوې په یو بل خپل خپل خاوره باندې د ترهګرو تندرو د مرستې تورونه لګوي. او د دې دورې نه یو څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلماني سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې یو اعلی پای وفد او د پاکستان د فوز چیف آف جنرال سټاف لیفټنر جنرال بلال اکبر هم د کابل دوره کړې وه. جنرال مختار په دې دوره کې تمه ده افغان صدر اشرف غنی سره به هم ملاقات کوي. افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو د صدر غنی کال 2014 کې واک اغستو سمدستي پس د همکارۍ او یو بل سره استخبارات شریکولو لپاره د پوهنې یو یاداشت باندې هم رضا شوی وو، خو په افغان میډیا د حکومت د اعلان وړاندې دا خبر چلیدو د لاسه روستو په دې عمل ونه شو. په افغانستان کې طالب وسلوالو هم د خپل سپرلی تندرو کاروایانو اعلان کړي او افغان مشران داوه کوي طالب وسلوال پاکستان خوره د کومک او منصوبو لپاره پکاروي. هم دې له عمله طالب وسلوال د جنگ کې تر اوسه ټینګ ولاړ دي. پاکستان دا تورونه عمر لرد کړي او وایي افغانستان سره شریکه 2600 کیلومتره تړلې پوله په امنیتي توګه خوندي کول غواړي چې وسلوال پې په اسانه تګ راتګ نشي کولی او دې مد کې ګامونه هم پورته کړي. تیر ورځ پاکستانی فوج دا داوا هم کړې وه چې افغان پوله باندې خپل دوه پوستو باندې ترهګرو بریدونه شنډ کړي. فوج په تفصیلاتو کې ویل په یو برید کې درې وسلوال وجلی او نورې ټپیان کړي، ولی بل برید کې وسلوال تښتیدلی. د پاکستان فوج د خولې د برید سویلي وزیرستان کې ترسره شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وفودو تګ راتګ په داسې حال باندې هم سیوا شوي چې دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تعلقات لا په معمول نه دي او تاوتریخوالی پکې زیات شوی. د پاکستانی طالبانو ویان لیاقت علی عرف احسان الله احسان پاکستانی فوج ته په وروستیو کې ځان حواله کولو پس خپل بیان کې ویلي وو چې پاکستان کې طالب ترهګرو له کومک د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را نه ملاویږي، بلخوا په افغان خوره نیول شوی هر ترهګر ګوته پاکستان ته نیسي. د کوټه طالب وسلوالو شورا او حقانی ترهګر شبکه د پاکستان په مشرۍ کې په پاکستاني خوره د آزاد ګرځېدو تورونه هم په پاکستان لګي. تیر ورځ د افغان طالب وسلوالو یو نماینده کمانډر داود پېښور ښار کې سره د خپل ډرایور په ډز وجل شو چې پړای داعش ترهګرو په ټویټر یو پیغام کې پر سر اغستې وه.
د پاکستان د پښتونخوا ملي او عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي چې هم د پاکستان یو پلاوی سره په نږدې کې کابل ته تللی وو، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لیفټنن جنرال مختار د دغه سفر په حق لباندې د آشنا رادیو د همکار سره هغې خبرې اترې کړي دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی تپوس یې هم دغه کړی دی چې د پاکستان د فوز مشر لیفټننت جنرال نوید مختار دغه سفر ته دی په کوم نظر ګوري؟
افغانستان غرمیز خو اوس ډېره زړه شوه، ډېر دومره لوی جنگ، دومره لوی بربادي د جهان په ټول تاریخ کې نه ده شوی. میراتن ریس خلکو اورېدلی دی چې پلاني یو سړی یو د فتح خبر رسو شپږ میله یې منډه وکړه. دا میراتن وار د 1980 نه شروع شوی دی، اوس دا د 2018 تقریبا اووه دېرش کاله یو ملت په سرو وینو کې لمبېږي او جهان ورته ولاړ دی باک نه پکی وخت لږی. موږ په خپله پښتونخوا ملي پارټۍ په خپله زموږ ګوند ټول جهان د افغانانو پوروړی بولي. هغه قوتونه چې د سوویت په مشرۍ کې افغانستان ته راغلي وو او هغه قوتونه چې د امریکې په مشرۍ کې پر دې بنیاد د جنګ کومک کړی وو چې یو د ډېر واړه ملک سورنیټي په خطر کې لوېدلې ده، لهذا موږ ټول راغلي وو. امریکان، ټول یورپ، ټول مذهبونه، افریقا، ایشیا، کمیونیست چاینا، دا ګډ خبره دا کوله چې د افغانستان سورینټی یو ډیر ابر قوت خراب کړی د موږ کومکیان راغی. بدبختانه تر هغه وخت پورې بالکل دا جنگ جایز و روا و چې سوویت فوجونه په افغانستان کې، لیکن سوویت فوجونه پرې ولار ووتل. دا نور جمهوري قوتونه چې د افغانستان د دغه خبره کوله، پروپاګنډا به کوله چې سورینټی خراب شه، دا پر دې بل ووتل او افغانستان یې ولیوان ته حواله کړ. موږ په کار د ټول افغانان، ټول جمهوري قوتونه، ټول هغه انسانان چې د انسانانو په غم په هم کې غمجن دي، دا ووایو چې د افغانانو پوروړی ټول جهان.
نو اڅکزای صاحب، دا خو د ولسونو خبره ده، د نظام خبره او بیا په پاکستان کې د اردو خبره بیله خبره ده. نو نوید مختار له کوم پیغام سره کابل ته راغله؟
نوید مختار سفر دی خدای په خیر کې، دغه د مخه چې کوم سفر سوی دی هغه زیات اهمیت وړ دی. تاسو خبر یاست دلته په پاکستان کې ګرد ګوندونه یو د بل سره په جنگ دي، یو د بل خلاف تحریکونه چلی، یو د بل خلاف د استعفا مطالبه کوي. لیکن دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده، الله پاک دې برکت واچي، چې د پاکستان د ټولو ګوندونو یی کله نواز شریف ګوند هم شامل، ډیر مشران خلک وو، سپیکر وو او راجا ظفر الله، په دې کې د عمران خان د ګوند سړی هم، په دې کې داسې ګوند نه وو. او هغه ګوندونه چې په څلورو سره او صوبو کې بچی ده او په مرکز کې بچی ده، دا ټول په دې دغه کې شامل وو. دومره لوی وفد
تاسو دغه سفر په اړه خبرو ته راځو، خو راځي چې دغه بل پښتنه مطرح کوم چې د همدې سفر په اړه تاسو د پارلماني هیئت، تاسو ممکن تر بل هر چا افغانستان ته زیات سفرونه کړی وي، ورسته سفر مو له نورو سفرونو سره څه توپیر درلود؟ کابل د اسلام آباد له خبرو راځي خو له عملی اقدام نه سخت ناراض ده.
توپیر یې دا و چې په پاکستان جوړ شوی دی دومره لوی وفد چې په هغه کې د پاکستان د ټولو ملیتونو او اولسونو او د څلورو صوبایي حکومتونو حکمرانان او د مرکز حکمرانۍ د نواز شریف په دې کې دا ټول شامل. دا په لومړي ځل د پاکستان داسې وخت تللی دی چې په تاریخ کې نه غرب ته تللی دی، نه شرق ته، نه جنوب ته، شمال ته. د دې معنا دا چې د پاکستان اولسونه او ملیتونه ټول په دې متفق دي چې په هر حال افغانستان ته باید امن راشي، او افغانستان امن د پاکستان د سالمیت او د پاکستان د امر سره تړلی دی.
قسم چې د پاکستان د پارلمان رئیس کابل ته لخپل سفر نه ډیر راضی ښکاری، د خوایل کیږي چې له جمهور رئیس غنی سره ستاسو خبرې ډیره جدي وي او باسون هم ډیر جدي وو. جمهور رئیس غنی پاکستانی هیات سره ولې ونه منل چې اسلام آباد ته سفر وکړي؟
خبر دا شو ګوردا لومړی شپږ ساعته چې د یو ملک جمهور رئیس د یو وفسر خبر کوي، د دې صدا اراده ښکاره کیږي چې خلک غواړي چې د دې بدې حل راوباسي. د دې نه مخکې د نواز شریف لخوا دا زه ډېر په صراحت وایم او ډېر په ایمانداري وایم چې نواز شریف واحد هغه سړی دی چې په هر صورت له افغانستان سره روغه غواړي. زه د دې ګوایم،
یعنی په دې معنا چې ملکی حکومت روغه غواړي، خو خبره پاتې ده اردو ته
غواړي، ملکی حکومت غواړي او ټول ملکی حکومتونه غواړي او د پاکستان ټول ملیتونه یې غواړي. د دې اراده او مخته هیڅوک نشي لرېدای، او یقینا پاکستان فوج د پاکستان فوج دی، دا پارلمان د پاکستان نماینده پارلمان، په دې کې د پاکستان هر ګوند د هر مليت د هر چوبي خلکو د دوی اراده د ګډ ملک اراده ده او ما یقین دي زما باور دی چې د پاکستان فوجي اړخ به خامخا دا قبلي او د افغانستان سره به دروښ مخواس
ډیره زیاته مننه کده ورستې پښتنې په توګه د پاکستانی مقامات پر ژوندونو د افغانانو او افغان حکومت باور ختم ده دا به تاسو ممکن په دې خپل ورستي سفر کې احساس کړی وي کا پر تازه ژوندونو عمل و نشي پایله به څه وي
خبره دا ده چې په ملک کې په ولس کې چې چلويشت کالو جنگ رواني او اوسم د یو ملت د یو ملک د یو وطن سل کسه دروځي مري دا غوي خشم دا غوي ګلې دا غوي اراده دا غوي دا بے باوري پر ځای ده لیکن چې یار ولسونو په سلو کې په انګریزي کې وایي وین دیر از ویل دیر از وی دا لومړی ځل نشي د پاکستان د ټولو ګوندونو او د ټولو صوبو د ټولو ملیتونو نمائندگان په دې کې جماعت اسلامی هم په دې کې جماعت علما اسلام هم په دې کې تحریک انصاف هم په دې کې پیپل پارټي هم
خیر اوسې دغه یو بل مطلب تم راځو که په لنډه توګه راته ځواب راکې د پاکستان د پارلمان رئیس ویلي چې د حکومت اجرایه رئیس او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلی چې له پاکستان لیدنه وکړي دغه دوه مشان څنګه قانع شول او د دوی سفر به کله کیږي په لنډه توګه
دا دعوتنامه مخکې ما وړې و چې د سید احمد ګیلانی صاحب او د کرزی صاحب ځینې خپلوان په دغه کې شهیدان شوي او کندهار کې د هغې فاتحیت زه تللی وم دا دعوتنامه نواز شریف راکړې وه چې دغه ته وایي چې راسي ما هم دا کړی بیا هغه په دا اوس مجلس کې بیا تکرار شو زما باور دی دوی وعده هم کړې ده ټولو کړې ده وعده زما باور دی چې رئیس پخوانی رئیس جمهور به د لوی وفد سره راځي او دلته به استقبالیږي بس انشاءالله کوشش به کوو په هر صورت او زه دا ډېر په ډاګه وایم خدای نه خواسته خدای نه خواسته که د افغانستان سره روغه ونه شوه موږ به ټول په دې کې مسؤول یو دا خطاب
خیر اوسئ
السلام علیکم مدواتی کتنا چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي
د امریکای خصوصي فوزونو شپک کال وړاندې پنن ورځ د پاکستان په ایبټ آباد خار کې د القاعده مشر او د دنیا د ټولو نه زیات خطرناک ترهاګر اسامه بن لادن په خپلو ناګهانی عملیاتو کې اوجلو اسامه بن لادن د ډیری مدینه پټ مفرورو او د معلومول یو ډیر ګران کارو په ایبټ آباد کې د استوګنې د ځای په معلومولو کې د پاکستان یو سرکاري ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای لپاره یو ډیر اهم کردار ادا کړی دی او دلته په امریکا کې د ډاکټر هیرو په نوم یادیږي خو پاکستان کې خلک په خجامه نه یادوي ډاکټر شکیل افریدی دا وخت پاکستان کې تونلارو سره د تعلق ساتلو په جرم کې په جیل کې پروت دی نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ د ډاکټر شکیل افریدی د بندیوانې په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی د مضمون سرخط ته چې صدر ترامپ خپل انتخابي مهم کې د ډاکټر شکیل افریدی د راخلاصولو لوس کړی وو خدای لا تر اوسه پورې په جیل کې پروت دی او د خوشو کې دوی سه امکان هم نشته د ډاکټر شکیل افریدی معامله صدر ترامپ غالبا چې یو ډیره معمولی مسله ګڼله خو اوس ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان د حکومت د ډاکټر شکیل افریدی د مسلې د زر تر زره اوارولو هیڅ نیت نشته واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان حاکمانو په ډاکټر شکیل افریدی تور پورې کړی دی چې د په ایبټ آباد کې یو کور کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ د یقیني کولو دپاره د ټیکو لګولو یو بناوټي پروګرام ترتیب کو او دا شانې دغه شکی کور کې د اوسیدونکو کسانو د وینې نمونې اصل کې چې د ډي ان ای په ټیسټ کې تنا دغه کور کې د اسامه بن لادن موجودګي یقیني شوې وه غربي ملکونو د اسامه بن لادن د ډون لګولو دپاره د ستنو او د ټیکو وهلو د سی آی ای په بناوټي سکیم سخت اعتراضونه کړي دي ځکه چې په دې ترقی پذیر ملکونو کې ماشومانو ته د پولیو او د نورو رنځونو د ساسکو ورکولو او د ستنو او د ټیکو وهلو د دوی مهم ته سخت نقصان رسیدلی دی او اوس خلک د ساسکو او د ستنو ټیکو وهلو غربي پروګرامونو ته د شک په نظر ګوري مضمون زیاتی چې په ډاکټر شکیل افریدی خو په اوله کې د مملکت پاکستان خلاف د سازش جوړولو الزام لګولې شوی وو خو افسرانو ورستو اعلان وکړ چې شکیل افریدی ته اسلامي تنلارو ګوندونو سره د اړیکو ساتلو په جرم کې سزا اورولې شوې ده امریکا کې که د ډاکټر شکیل افریدی د کردار ستاینی کیږي نو پاکستان کې ډیر خلک د غدار په نوم یادای او د پاکستان حاکمان خو په صفاټکو کې ویری دي چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی په سر امریکای سره تعلقات خرابولو ته هم تیار دي. د پاکستان د کورنو چارو د وزیر د چودھری نثار علی خان وینا ده چې د ډاکټر شکیل افریدی د قسمت فیصله به ښاغلی ډونلډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. چودھری نثار علی خان دا هم ویلی دی چې پاکستان د امریکای نو آبادی نه ده، خو اخبار لیکي چې بل خوا دا هم یو حقیقت ته چې هم خود اختیار مملکت پاکستان د مدو مدو راسی د امریکای په امداد روان دی. امریکای د 11 ستمبر د واقعات وروسته پاکستان کې د ترهګرو خلاف د کارروایو د پاره پاکستان ته په اربونو ډالر امداد ورکړی دی، خو د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د نارامتیا له سببه امریکای د تیرو سو کلونو راسی پاکستان باندې فوجی او اولسی امداد بند کړی دی. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان چارواکو اوس پاکستان کې د ترهګرو د چقولو د پاره امریکای نه امداد غوښتی دی، او ورسره ورسره د ډاکټر شکیل افریدی په معامله د خبرو کولو اشاره هم ورکړې ده. خو د پاکستان خبری ادارو تیره میاشت خپلو خبرونو کې ویلي دي چې پاکستان په قومي مفاداتو سوداباده کولو ته تیار نه دی. دا قسمه خبرونه یقینا چې د بندیوان د ډاکټر شکیل افریدی لور ته اشاره ده.
د امریکا لخوا فیصله شوې ده چې دوی به په قزاقستان کې په شام باندې کېدونکو خبرې چې د دغه انتظام روس کړی دی په برخه اخیستلو لپاره خپل استازی لیږي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار زید خټک د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او روس صدر ولادیمیر پوتین نه په ورځ ټلیفوني خبرې اترې کړې. دا د دواړو مشرانو لومړی خبرې اترې وې کله نه چې روس شام کې د امریکا د حمله غندنه کړې. د امریکا وایټ هاوس او د روس کرملن دواړو ټلیفوني خبرو اترو پخلی کړې، خو د خبرو موضوعات یې نه دي څرګند کړي. نه په ورځ شوي ټلیفوني خبرې اترې دریم ځل دی چې دواړو ترمنځ رابطه کیږي کله نه چې صدر ټرمپ صدارتي څوکۍ ترلاسه کړي. د نوړاندې دواړو مشرانو تیره میاشت روس سینټ پیټرزبرګ کې ترهګر حمله وروسته او یو ځل جنوري میاشت کې د صدر ټرمپ څوکۍ ترلاسه کولو وروسته خبرې اترې کړي وې. بلخوا د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي امریکا به د روس په منځګړیتوب قزاقستان کې شروع ورځ نه پیل کیدونکې د شام امن خبرو اترو لپاره خپل استازی لیږي. د دې خبرې پخلی نه په ورځ وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې شوی. دا پخلی پستاغې مخې ته راغلی چې ترې وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ټلیفوني خبرې اترې وکړې. وایټ هاوس نه په ورځ ترسره شوی خبرې اترې مثبته ګرځولي. د وایټ هاوس بیانیه وایي دواړو مشرانو د بشري مرستو او اوږدمهاله امن لپاره د محفوظ ځایونو جوړولو په ضرورت خبرې اترې کړي. اني حال کې د شام حالات څارونکي وایي د عراق پولیس سره نږدې د ملګرو ملتونو په مرسته چلیدونکي د کډوالو په یو کمپ داعش وسلوالو ناڅاپي حمله کړي او 22 وګړي یې وجلي، تر شلو نور جوبل دي. د شام بشري حقوقو سارنې تنظیم وایي لک تر لګه 15 ځانمرګي برید کوونکو د دغه کډوالو کیمپ دننه او بهر ځانونه الوزولي. کورد او شامی سرچینی وایي د هغه کډوال وو چې د داعش ولکې لاندې سیمونه د جګړې له وجې دلته راوستل شوي وو. بلخوا د دجله سیند سره طبقه نومې ښار کې سارونکي وایي نه په ورځ 15 د داعش وسلوال وجل شوي چې د شام جمهوري ځواک یا اس ډی ایف نومې یاغي ډلې سره په جګړه وو.
د شام په سرحدي سیمه کې د کډوالو په کیمپ د داعش وسلوالو لخوا په حمله کې 22 کډوال وژل شوي دي. په دغه باندې تفصیل لپاره زو زمونږ همکار کلسوم کاکړ پلوتا د وایس آف امریکا راپور ته وړاندې کوي.
د شام یا سیریا کورد چارواکو په وینا د سه شنبې یا نهې په ورځ د عراق سره د شام پوله باندې د کډوالو یو عارضي کیمپ د داعش وسلوالو په نقشه کړی چې پکې 22 ام وګړي وژل شوي. دغه برید د رجم السالب په سیمه کې هغه مهال وسو چې کله د داعش او امریکا ملاتړ ځواکونو د جګړې له کبله ځای خلک د سوریا شمال ته د تشتې لپاره اجازه اخیستو ته یو عرضي کیمپ کې موجود و. د سوریه یا شام د بشری حقوقو د سارنی ادارې ویاند رمی عبدل وویل چې 15 خودکش بریدکوونکو د کیمپ د بندي او د ننه حمله وکړي چې روسي د عراق کډوال او شام یا سوریه څخه باسل سوي وګړو پناه اخیستې وه. په دغه پیښه کې ژوندۍ پاتې سوي یو میرمن وایس اف امریکا ته وویل چې د لرې څخه ځینې موټران را روان وو. موږ دا فکر وو چې دا هغه خلک دي چې د داعش څخه په تښته دي. کله چې موږ د کژدۍ یا خیمو را ووتو او دغه موټران رانږدې سو نو راته معلومه سوه چې دغه تنان خو د داعش جنګیالان دي. دا میرمن دا مهال د خپلو چپنو لپاره روغتون کې د وایي چې داعش په کستن دغه کډوال په نقشه کړل، ولې چې دوی د امریکا په ملاتړ د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سره ځان خوندي کولو او پناه یې اخیستې. موږ ته دغه تنانو وویل چې تاسو ټول کافران یاست، ولې چې د کافرانو سره یاست. دغه تنان هرې خیمې یا کژدۍ ته جلا جلا ورننوتل او په ټولو یې ډزې وکړې او د دې وروسته دغه تنان برته ولاړل. کور چرواکي عمر وایي چې کډوال په میاستو میاستو د څه حادثې بغیر دغه کیمپونه استعمال کړي او دوی دا زیاته کړه چې موږ تر 15 لکه زیات کډوالو ته هرکلی کړی. د امریکې ملاتړ ISDF شمالي شام کې د داعش څخه سیمه پاکه کړې. په وروستیو کې وادیه تجلا کې طبقه نومي ښار کنټرول هم ترلاسه کړی. طبقه د داعش یو محفوظه ټیکانه وه چې د رکا ښار سره نږدې 30 کیلومتره لیرې پرته سیمه ده. په عراق کې د داعش تندره وډلې او عراقي ځواکونو د دوی ائتلافیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د موسل غربي برخه قبضه کړې ده. موسل د عراق دویم لوی ښار دی.
د امریکا د کانګرس د نمائندګانو جرګې شمالي کوریا پر ضد د نو بندیزونو لپاره د بل منځوري ورکړې ده. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په شمالي کوریا د مالی فشار زیاتولو لپاره د امریکایي بندیزونو یو بل تیر ورځ د یو قانون شکل اغستلو ته ورنږدې شوی. د کانګرس استازو دغه بل یوې اکثریتي رائے سره پاس کړي چې ورسره د شمالي کوریا حکومت پر ضد د یوې سختې تګلارې لپاره د صدر ترامپ انتظامی لخوا شوی غږ ته مرسته ملاوي دي شي. د هاوس د خارجه معاملو مشر اډ رویس ویلي چې د دې قانون سره به انتظامی ته یو بل زورور موقعه په لاس ورشي چې امریکا او خپل اتحادیان د شمالي کوریا نیوکلیئی میزایلو دړکې څخه محفوظ کړي. د ریپبلیکن ګوند کالیفورنیا څخه دغه د کانګرس غړي ویلي چې د دې ګام سره نړۍ ته دا خودل دي چې کانګرس د شمالي کوریا د غرویې مخنیولو لپاره د انتظامیه د خپل مرستیالانو او د نورو په کار کې د مرستې لپاره اوګه پوګه ولاړ دی. د دې بندیزونو سره به شمالي کوریا نوره د مالی یوازیتوب سره مخ شي چې پکې به هغه هیوادونه په هدف کړی شي کوم چې د شمالي کوریا سره د وسلو تجارت کوي. په دې بل کې دا هم ویل شوی چې د ټرمپ انتظامیه لبا په نبیر وزو کې دا فیصله کول وی چې آیا د شمالي کوریا حکومت یو وار بیا د ریاست په کچا د ترهاګرو مرسته کوونکي فهرست کې واچوي. د اونوره حسې د سیمایز توتريخوالي رستو د کانګرس لخوا د بندیزونو دا ګام غستل شوی. د شمالي کوریا پر د بندیزونو نور مضبوطول لپاره د تیرې جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوې خصوصي غونډې مشري هم کړې وه. تیر ورځ اډرویس د خاغلی ټیلرسن په دغه بیس کې د شمالي کوریا پر ضد د فشار په ستراتیژي باندې ستاینه وکړه. د کانګرس نه د پاس کېدلو لپاره دغه بل ته د امریکا دواړو ګوندونو لخوا مرسته ترلاسه وه او د هاوس د خارجه معاملو کمیټې دواړو د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک ګوند غړو خبرداري کوو چې د شمالي کوریا لخوا بار بار د میزایلو ازموینه د هغوی د برید کولو صلاحیتونه سیوا کوي. خو ځینې د ډیموکراتیک ګوند د کمیټې غړو د شمالي کوریا په اړه د صدر ټرمپ ناباوري تګلارې باندې د فکرمندۍ اظهار کړي. یاد دیوي د شمالي کوریا په اړوند د پوځي عملیاتو په ګډون په ټولو اقداماتو د غور کولو د بیان نه سو ورځې وروسته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي په دې رضا ده چې د شمالي کوریا مشر سره وویني. د ګل پرواز خبری ادارې بلومبرګ نیوز سره په امریکا کې ترامپ ویلي چې زما د پاره د هغه سره لیدنه مناسب شوه نو ضرور به ورسره وینم. زما د پاره به داسې کول د اعزاز خبره وي. د نوموړي دغه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د نړیوالو بندیزونو باوجود د شمالي کوریا پر لپسې د بلستیک میزایلو تجربه کوي او ویلي کیږي چې د ځمکې لاندې د شپږمې جوهري تجربه تیاری کوي. د ترامپ دغه بیان د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر نه د معمول په خبری غونډه کې بیلابیلې پوښتنې هم شوې. د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو دغه بل تیر ورځ چې د امریکایي کانګرس څخه په اکثریت سره پاس شوی به اوس سینټ کې د بحث لپاره وړاندې کول شي چېرته چې د پاس کېدو تمه لرل کیږي.